مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه باندې او وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري د وسلوالو طالبانو روسي ته سفر په خبر پښتونخوا په بنیر او بازي قبایلي سیمو کې د وسلوالو بیا راپورته کېدو په اړه څرګندونه د قبایلي سیمې د خسادارو ستونزې او همدغه راز په وروستۍ نیمۍ کې دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم د روغ تر هڅه مخکې له مجید بابر خبرونه اورو.
ستړي مشي لومړی د مشال د خبرونو سر ټکی. افغان طالبانو په ماسکو کې د روسي چارواکو سره ملاقات کړی او امین شنګوند وایي چې په بونیر کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي. امریکا یوکرین سره د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې کړې. او ستمشال د خبرونو تفصیل. سور دې پس له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د سولې خبرې ختمې کړي، یادې وسلوالې ډلې د قطر د دفتر مرکچیان روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلي. تاس خبری اجانس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله وای چې تېر ورځ د دې وسلوالې ډلې پلاوي د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدلي. اجانس د شاهین له قوله زیاتوي چې د کابلوف سره دغه خبرې په دې نږدو کې په افغانستان کې د سولې په پروژه کې په پرمختګونو مرکز وي. بلخو افغان اسلامیک پریس وای ماسکو ته تللي په دې پلاوي کې سهیل شاهین او قاری الدین محمد حنیف شامل وو چې مشري شیر عباس ستانګزي کوله. دا جانس په خبره د ماسکو سفر نه پس د طالبانو پلاوي چین ته په ممکنه سفر غور کوي، خو لا تر اوسه په دې اړه حتمي پریکړه نه ده شوې. د روانې میاشتې په 9مه د ډونلډ ټرمپ لخوا طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو د خاتمې نه پس دا د طالبانو لومړی کوم نړیوال سفر دی. د خیبر پختونخوا د بونیر نه په صوبایي اسمبلی کې غړی سردار حسین بابک وای چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو بیا فعالیت شروع کړی. تېره ورځ مشال لیلو سره په خبرو کې د عوامي نشن ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وویل چې وسلوال خلکو ته دړکې ورکوي او قلنګونه راغونډوي.
درې میاشتې وشوې چې دی په افر بونیر کې دا پیر بابا کې پاچا کې بټای کې بلوخان کې کلیل کنډو کې دا ټول ایریاز کې هغه خلک ویني راخکار کیږي پټیږي راخکار کیږي پټیږي خلکو لا ختمم لیږي خلکو ته دمچانې مور کوي خلکو نه پیسې مرا غونډي.
بلخوا د بنیر د پولیسو مشر سویل خالد مشال لیډو سره په خبرو کې داوا وکړه چې په علم غر کې د وسلوالو پټنځای معلوم کړی دی او په سیمه کې د پوځ سره په ګډه چاڼیز عملیات پیل کړي. یو غیر دولتي ادارا جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې سعودي عرب هغه هیواد دی چرته چې تر ټولو زیات پاکستانی وګړو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د راپورونو له مخه د تیر زیارت په ورځ د پنجاب صوبې د چیچاوت نسیمې یو کس محمد عمران ته د جدې ښار په شمیسي زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د جسټس پروجیکټ پاکستان ویاند ندا جعفری وویل
پتیرو پینزو کالو کې د سلو نزیاتو پاکستانیانو ته سعودي عرب د مرګ سزا ورکړې ده. سعودي عرب هغه هیواد دی چېرته چې د نورو هیوادونو د وګړو په مقابله کې د ټولو نزیاتو پاکستاني وګړو ته د سر په پرې کولو سره د مرګ سزا ورکول کیږي. په روان کال کې تر دا مهال د یوې ښځې په ګډون 1500 پاکستانیانو ته د مرګ سزا ورکول شوې ده.
د ندا جعفری په خبره دا مهال د 3400 ندیات پاکستانی وګړي د سعودي عرب په جیلونو کې قید دي. سو میاشتې مخکې پاکستان ته د سفر پر مهال د سعودي عرب شهزاده محمد بن سلمان اعلان کړی وو چې ډېر زر به ګڼ شمېر پاکستانی وګړي د جیلونو نه خوشي کړي، خو تر دا مهال دا کسان نه دي خوشي شوي. د قبایلي ضلعو خاصدارو او لوی ځواکونو د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه منظور شوی هغه قانوني بل مسترد کړی چې له مخه یې دوی ته د یو ځانګړي ځواک درجه ورکړل شوې ده. د دې نه مخکې دغه خاصدار او لوی سرتیری په پولیس ځواک کې زم شوي وو. تېره ورځ مشال لیوتر په خبرو کې د خیبر قبایلي ضلعې د خاصدارو پخوانی مشر او موجوده د پولیسو ډي اس پي جانګیر اپریدی وایي
مون بس پولیس بیج لگاولای دی پولیس بیج دی چې موږ سره کومه خبري شوې دا ټوله پر ریکارډ شوې دی پولیس بیج موږ لگاولای بزوس پولیس شم.
سمو د مخ کې د یو اډیرنس په ذریعہ په قبایلی د لوکی لیوی د خاصدار راکت د پولیسو درجه ورکړل شوی و. خو د روانې میاشتې په 12مه په صوبایي اسمبلی کې د یو منظور شوي قانوني بل په ذریعہ حکومت دوی ته د یو ځانګړي ځواک حیثیت ورکړو. په خیبر قبایلی دله کې د پولیو پر ضد د کمپاین خزینه کارکوونکي وایي د تیرو 15 میاشتونو ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې. په یاد دله کې د 300 نه زیاتې خزینه کارکوونکي د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین سره کار کوي. تېر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د پولیو پر ضد د کمپاین یو خزینه کارکوونکي یوسرا بیبي وویل چې دوی ته د حکومت لخوا نو ویل شوي چې پیسې نشته. بلخوا د خیبر قبایلی دلې د صحت د محکمې مشر ډاکټر شفیق وایي چې دغو کارکوونکو ته به مخکې د ترقیاتي فنډ نه معاش ورکول کېدو، خو اوس د انضمام نه پس دوی سره هغه مد کې پیسې نشته، نو ځکه د دوی تنخواګانې نشي ورکولی. او وروسته خبر دا چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پس له هغې مننه کړې چې د دغه هیواد لپاره یې د پوځي مرستو په مد کې د 250 میلیونو ډالرو ورکولو منظوري ورکړې. دا مرستې د جاج اخیستو لپاره سپینې ماڼۍ ایساري کړې وې. د دې پوځي مرستو زیاته برخه به د یوکراینی ځواکونو په روزنه او هغوی ته په سامانونو ورکولو خرچ کېږي. یوکراینی ځواکونه دا مهال د هغو روس پلوه بلتنخواخو پر ضد په هغه جګړه کې جنګېږي چې د 15 کالونو روانه ده. تر دا مهال پکې د 14,000 نه زیات کسان وژل شوي. تېره ورځ پس له هغې چې سپینې ماڼۍ د دې پوځي مرستو پر ضد خپل مخالفت پرېښودو، ولسمشر زلنسکي وویل چې زه ډېر منندوی یم، زه د هغوی ډېر مشکور یم. د مشال د خبرونو پای.
د مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خپرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسیې ته تللی، او د خبرو پښتونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي په بونیر او بعضې قبایلي سیمو کې بیا وسلوال راپورته شوي او خلک تنګوي.
خلکو له خطونه هم لیږي، خلکو ته دمکیانې هم ورکوي.
جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان په دې کې وسلوالې ډلې دي، هغه فعالیتونه هم ورځ په ورځ شروع کوي.
د قبایلي سیمو خاصدار ځواک وایي د خاصدار فورس او لیویز فورس اکټ 2019 نه مني.
د پولیس بیج مونږ لګولای په زوس پولیس سیم چې مونږ سره ظلم زیاتای شروع دی. نن هغه په اسمبلی کې لیویز خاصدار اکټ 2019 په مونږ باندې لګوي چې دا مونږ له هیڅ کیسه نه قابل قبول نه.
په پاکستان کې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي دوی په پام کې لري چې د کراچۍ انتظامی چارې وفاقي حکومت ته وسپاري. پر دې اړه یو کارپوه وایي
دوی اصل سم ترمیم هم ختمول غواړي، وفاقي نظام ختمول غواړي، جمهوري نظام ختمول غواړي.
او په وروستۍ نیمای کې دوه اونیزې خپرونې هم لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسیې ته تللی دی. د روسیې خبري اجانس تاس د قطر دفتر د ویان سویل شاین په حواله پرون د ستمبر په 14مه خبر ورکړل چې د هغوی پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوب سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په تړاو په وروستیو پرمختګونو خبرې کړي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې شوې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ستمبر په 19مه کانګرس ته وربلل شوی چې د خبرو د ناکامۍ په اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي. پر دې اړه مو لږ شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وګورو.
د طالبانو سیاسي ویان سهیل شاهین تیره شا مشال ریډیو ته د ماسکو نه خپل ځای تایید کړی چې د طالبانو پلاوی په ماسکو کې دی، په روس کې دی، او بیا روس ته دغه روسی چې کوم خبری اجانسونه دي هغوی هم دا خبر بیا تایید کړ. سویل شاهین غي سره خبرې هم کړې وې. او دوی چې کوم د روس د صدر د افغانستان لپاره خصوصي استازي دی زمیر کابلوف، هغه سره هم لیدلی دي. او دا سفر سوره روس ته چې دغه جوړ شوی دی چې د امریکا صدر طالبانو سره خبری ختم کړي او هغه معاهده چې کومه کېده هغه دغه مخه تر دې وخت نیولې شوې ده. نو طالبان اوس غواړي تیر ورځ سویل شاهین سره
تفصیلی خبر سهار شوی وی هغه دا وی چې دوی به اوس کوشش کوي چې د دوی کوم ملګري هیوادونه دي د دوی سره خرابې دي دوی ورته اتحاد نه لفظونه استعمال کړ هغې سره به مشورې کړي هغې ته به خپل نظر هغې سره شریکوي د موجوده حالاتو په اړه باندې نو د روسیې سفر په دغه ترس کې شوی دی داسې هم امکان دی چې د طالبانو سیاسي استازي نور هیوادونو ته هم سفر وکړي د پاکستان سفر هم سویل شاهین تایید چې پاکستان ورته د سفر بلنه ورکړې ده رسمي او دوی پاکستان د سفر کوي فقط د طالبان لخوا د سفر لپاره مشخصې نیټې ته تاریخونو ته انتظار دی او داسې هم امکان شته چې طالبان چین ته هم سفر وکړي خو دې چې دواړه یو بل سره خپل نظر شریک کړي دا خبرې بیا څنګه شروع شي
روس غواړي چې دغه خبرې بیا شروع شي د سولې او کله طالبان غواړي
زما خلک ټول غواړي ځکه طالبان هم خپل رد عمل تاسو وګورئ تیر ورځ هم د دې درې کسیزا وفد پلاوي چې کوم مشر دی شیر عباس ستانکزی هغه په دې وخت شامل دی د طالبانو د دفتر چې کوم بل یو مهم غړی دی کاری دین محمد حنیف هغه په دې وفد کې په روس کې کوم ځای شامل دی نو شیر محمد عباس ستانکزی د روس کې لیبیجن سره په مرکه کې دا خبره کړې و چې دوی غواړي دا خبرې بیا شروع شي او تیار دی وتا
دا وتر خان تاسو ته معلومات درکول چې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسي ته تللی اردونکو په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او پوځ ادا کوي چې د خیبر پختونخوا په بونیر او سوات او اړوندو قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې په بونیر او ځینې قبایلي ضلعو کې بیا د وسلوالو راپورته کېدو راپورونه دي او دا راز ویل کېږي چې دغه خلک هم دغه وسلوال هلته کې د سیمې خلک تنګوي تفصیل د شاهین بنوري په راپور کې وو
په بنیر وزیرستان کې ځایي سیاسي او ولسی مشران وایي چې د غلطه د پوځي عملیاتو نو وروستو ځنې وسلوالو ډلو یو ځل بیا خپل هلې ځلې پیل کړي خلکو ته دړکې ورکوي او د مالی پنګو غوښتنه ترې کوي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له بنیر د صوبې د اسمبلی غړي سردار حسین بابکو ویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بنیر په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو هلې ځلې پیل کړي دي او د سرکاري چارواکو په ګډون ځایي سیاسي مشرانو او کاروباري خلکو ته د خطونو په وسیله دړکې هم ورکړي نوموړي زیاته کړه
درې میاشتې وشوې چې دی په افر بونیر کې دا پیر بابا کې پاچا کې بټای کې بلوخان کې کلیل کنډو کې دا ټول ایریاز کې هغه خلک ویني خلکو له خطونه هم لېږي خلکو ته دمکیان هم ورکوي خلکو نه پیسې هم راغونډوي نو د دې نه سیکورټي فورسز هم خبر دی ټول بونیر کې هم خبر دی نو خو بیا بیا حکومت ته وایو چې ډېر پسندیدګای سره د دغه خلکو خلاف اقدامات چې دی غو پکار دي
بلخوا په بونیر کې چارواکي وایي چې د وسلوالو د هلو زلو پاړې راپورونه ترلاسه کړي او د لټون لپاره د بونیر په غریزه سیمو او ځانګړي توګه علم سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر د پولیسو مشر سهیل خالد ویل د علم د غر سیمه د دوی پټنځای دی چرته چې ورسره له سوات مردان او پېښور راغلي وسلوال هم ملګري کیږي ځنه داسې وسلوال چې تښتېدلی وو نو هغوی بیا په دې سیمه کې لیدل شوي د دوی په اړه د علم د سیمې نه اطلاعات راغلي وو چرته چې د دوی پټنځای وو څنګه چې امنیتي ځواکونو ته خبر ترلاسه شو نو د دوی پر ضد عملیات پیل کړه اوس په دغه سیمه کې نور پولیس او د پوځ سرتیري ځای په ځای کړل شوي او د لټون عملیات روان دي د دې سره سم په ځینو قبایلي ضلعو کې هم خلک د وسلوالو د هلو ځلو په اړه اندېښمن دي او له حکومته په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي په دغه اړه له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی غړې میرکلام وزیر وایي چې کچرې د وسلوالو مخه ونیول شي نو دا ټوله سیمه به یو ځل بیا د لوی بحران سره مخ شي
خصوصا وزیرستان جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان په دې کې واقعتن چې بیا هم چې کوم وسلوال ډلې دي هغه فعالیتونه ورځ په ورځ شروع کوي هلته راغلي هم دي ګرځي راګرځي په کلیو کې د شپې راځي و علاقې ته او بیا د خلکو سره اکثر هلته دکانونو ته ورشي یا اجره جماعتونو ته ورشي بیا د حکومت لخوا نه خلک هم تنګول کیږي چې د شپې په دې وخت باندې ته دا د خلکو سره ملاو شوای دی بیا یې شنه خچان ځنې وړي او هغه ته دمکیان ورکوي
په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه مو د خیبر پښتونخوا د حکومتي ویان او ځینو امنیتي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د یادونې وړ ده چې په وزیرستان، کورما، اورکزو او تیرا کې د پراخه پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوې ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اړوندونکو د ستمبر په 12مه د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د خاصدار فورس او لیویز فورس اکټ 2019 په نومه قانوني مسودې منظور کړل شوې چې په هغه کې خاصدارو او لیویز ته باقاعده د ځواک یا فورس درجه ورکړل شوه او اوس په رسمي توګه د دغې صوبې د پولیسو تر کنټرول لاندې راغلل. خو د قبایلي ضلعو خاصدار وایي حکومت څه موده مخکې د یو ارډیننس په ذریعه خاصدارو او لویزو ته د پولیسو حیثیت ورکړی و په کار ده همدغه حیثیت یې برقرار وساتل شي او دوی دا نوی اکټ نه مني. نور تفصیل له سیمې د مشالډو خبریال فرهاد شینوري راکوي.
د قبایلی ضلعو خاصدار وایي حکومت څه موده مخکې د یو ارډیننس په ذریعه خاصدارو لیویزو ته د پولیسو حیثیت ورکړی و او په کار وه هغه مسوده عملي کړل شوې وایي. دوی وایي په دې وروستو کې ډیسټریکټ پولیس افیسر ټولو خاصدارو ته د پولیسو بیجونه لګولي او ځینو ته پکې د ایس ایچ او، ډی ایس پی، ای ایس آی او ایس آی او دې هم ورکړل شوي دي. د خیبر خاصدارو یو مشر او د جمرود د پولیسو موجوده ډی ایس پی جانگیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه موجوده خاصدار فورس 2019 اکټ نه مني او په کار ده د پولیسو حیثیت برقرار وساتل شي.
مونږ بس پولیس بیج لګولی دی، پولیس بیج دی چې مونږ سره کومې خبرې شوي دا ټولې پر ریکارډ شوي دی. پولیس بیج مونږ لګولی بزو اوس پولیس یم.
دیر زره یا دوه دیر زره خاصدار لیویز فورس دی. دغه حقوق په هر میدان باندې غړو که دوی را باندې په زور باندې کوي ان شاء الله تعالی چې په زور یې را باندې نشي کولای.
د خاصدار یو بل مشر مظهر اپریدی وایي مونږ سره د پولیس رولز 2019 اکټ په مستقله توګه عملي کولو وعده شوی وه خو حکومت اوس دینه سرغړونه وکړه.
پولیس اکټ 2017 په مونږ باندې لګونه کړو نو مونږ به د بجوړ نه چې کوم 39 پولیس والا دي په هغه باندې به شروع کوو، هغه به د بجوړ نه وباسو کې مونږ به د احتجاج د فاټې په ستا باندې مغله دا کوو پکې چې مونږ سره ظلم زیاتای شروع دی. مونږ سره وزیر اعلی تر اوسه پر دا کمنټمنټ کړو چې تاسو پولیس اکټ 2017 پتا سو لگو کیږي نن هغه په اسمبلی کې لیویز خاصدار 1/2019 په مونږ باندې لگو کوي چې دا مونږ له هیڅ کیسه قابل قبول نه.
د وکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر او د قبایلی او سرحدي چارو پارلماني سیکرټري اقبال پردای د خاصدار او لیویز فورس اکټ 2019 صداسي وضاحت بیان کړ.
کوم خبر پختونخوا خاصدار لیویز فورس مسوده چې کوم ګراوستانو داغه مقصد دوی له تکلیف جوړول نه دي یا د دوی چې کوم سټیټس ته خرابول نه دي، خو چونکی وس هغه قانوني او آئینی لارې داسې دي چې پاغه باندې د پویولو د پاره باقاعده فور جوړول په وخت سره د دوی نه کار اخیستل دا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مشن دی چې دوی به باقاعده دوی له ټول مراتب ملاویږي او دوی به دا د کوم ډیماند دوی کې دا به پر روان وختونو کې دوی لور کول شي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د خاصدار او لیویز اکټ 2019 مسودو لاندې د دواړو ځواکونو ته به د پولیسو برابر اختیارات حاصل وي او دا به په قبایلي ضلعو کې یو ډول متبادل پولیس وي. کمانډنټ به د ضلعي پولیسو افسر یعنی ڈی پی یو وي او وخت سره سره به د پولیسو سرویس رولز برابر مراعت ورکړل شي. دوی وایي مخکې دې لپاره قانون سازي نه و شوې او اوس د قانون په منظورولو سره په باقاعده توګه د خیبر پختونخوا د پولیسو د کنټرول لاندې راغلل. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
ایکسٹریمزم شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی کې. خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو، غیر دولتي ادارا جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په سعودي عرب کې د سلو نه زیات پاکستانیو وګړو ته د مرګ سزا ورکړل شوې. د راپور له مخې د تیر زیارت په ورځ اهم په جده کې د یو پاکستانی سر قلم کړل شو. د سازمان په خبره دا مهال 3400 پاکستانیان د سعودي عرب په جیلونو کې قید دي. څو میاشتې مخکې د پاکستان د سفر پر مهال د سعودي عرب شاه سلمان ژمنه کړې وه چې په سلګونو پاکستانی وګړي به د جیلونو نه خوشي کوي، خو تر دا مهال هغه کسان نه دي خوشي شوي. دا چې دا کسان ولې په دومره لویه شمېره د سعودي عرب په جیلونو کې بند دي او آیا حکومت د دوی سره څه قسمه مرستې کوي او که نه، د دې پوښتنو ځواب د مجید بابر په دې راپور کې اورو.
یو غیر دولتي ادارہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان وایي چې په تیرو 15 کالو کې په سعودي عرب کې د سلو نه زیاتو پاکستانی وګړو ته د سر په پرې کولو سره د مرګ سزا ورکول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر زیارت په ورځ د پنجاب صوبې د چیچاوتنی یو کس محمد عمران ته د سعودي عرب د جدې ښار په شمیسی زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تیر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد سازمان د اطلاعاتو د څانګې مشرې ندا جعفری وویل چې په تیرو 100 میاشتو کې د یوې ښځې په ګډون دا 15 کس دے چې ورته د مرګ سزا ورکول کیږي.
په تیرو 15 کالو کې د سلو نه زیاتو پاکستانیانو ته سعودي عرب د مرګ سزا ورکړې ده. سعودي عرب هغه هیواد دی چېرته چې د نورو هیوادونو د وګړو په مقابله کې د ټولو نه زیاتو پاکستانیو وګړو ته د سر په پرې کولو سره د مرګ سزا ورکول کیږي. په روان کال کې تر دا مهال د یوې ښځې په ګډون 1500 پاکستانیانو ته د مرګ سزا ورکول شوې ده.
د ندا جعفری په خبره دا مهال د سعودي عرب په جیلونو کې 3400 کسان بندیان دي چې پکې د اکثریت تعلق د جنوبی پنجاب د ورشتو پاتې سیمو سره ده. نوموړی وایي چې دغه کسانو ته نه خو د پاکستان حکومت د وکیلانو سهولت ورکوي او په عربی ژبه د نه پوهېدو له امله د عدالت په اورېدنه هم نه پوهېږي. خو بلخوا په جده کې د پاکستانی کونسلګرۍ د ویلفیر د څانګې یو چارواکي محمد فیصل د ندا جعفری خبره ردوي او زیاتوي.
کونسلګری د ویلفیر یا خیر خیګړې د سانګي عمله د دغه کسانو سره په رابطه کې وي. هغوی ته موږ د ترجمان سره سره د وکیل سهولت هم ورکو او د مقدمه د ټولو اسنادو ترجمه هم ورته کوو. د عدالت د کاروای پر مهال د عربي ژبې ترجمان هم موجود وي، نو د هرې خبرې او د هر سنې خبرو په دې کې زیاتې مقدمه د نشې توکو په حواله دي. د هغه کسان وي چې یا خو بخپله نشې توکي کاروي او یا یې خرڅوي.
دا چې حکومت په سعودي عرب کې د دې پاکستانی وګړو لپاره څه حل دلی کوي او کنه، په دې اړه مې د خامی اسمبلی د بهر میشته پاکستانی وګړو لپاره د قائمه کمیټې غړي جمال الدین نو پختل، نو هغه وویل چې حکومت وایي موږ کوشش کوو.
دې باندې کو په دا اوسې ځات څخه خبر اوسه په خپل ما ورته اوسه کنه دا یو ظلم نه چلته کیږي. ډېر مختلف اونته کیږي د ټول مو د څه کړي هدي کوم چې تاسو مو وهل او زموږ د غفلت کې بل خو وزیر نه وراله مول باندې دې لپاره کوشش وکړو. کوشش
د ندا جعفری په خبره په پاکستان کې د انساني قاچاق کاروبار سره تړلي خلک د دې وګړو سعودي عرب ته پاستولو کې ککړ دي. دا غریب خلک دي، لیک لوست باندې نه پوهیږي او د غریبۍ له وجې سعودي عرب ته مزدوري لزي.
نو مجید بابا چې تاسو ته دغه راپور وړاندې کړ، اوس راځو دې ته چې پاکستان کې واکمن ترکین صاحب ګوند وایي دوی په پام کې لري چې د کراچۍ انتظامي چارې له صوبایي حکومت څخه واخلي او باقي حکومت ته یې وسپاري. خو دا پوزیشن دوه لویو ګوندونو د دې وړاندیز سخت مخالفت کړی. د دې ګوندونو مشرانو ویلي چې ترکین صاحب د دې وړاندیز هدف د پاکستان په اساسي قانون کې د شوي تلسم آئینی بدلون بیرته اخیستل دي. تفصیل د بروال کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشران وای دوی به تحریک انصاف دې ته نه پرېږدي چې د کراچۍ انتظامی چارې وفاقي حکومت ته وسپاري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سپتمبر پر 12مه د سند په حیدرآباد کې خبري غونډې ته ویل چې دوی به د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف دا هڅه ونه مني چې د ده په وینا کراچۍ قبضه کړي. د سند پخوانی گورنر او د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ محمد زبیر بیا د سپتمبر پر 12مه خبري غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند د دریز ملاتړ وکړ او تورې پوری کړ چې تحریک انصاف غواړي چې په اساسي قانون کې سوی 13م بدلون بیرته واخلي. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک وایي دا لومړی ځل نه دی بلکې تحریک انصاف وړاندې هم داسې اشاره ورکړي دي چې ګواکې په اساسي قانون کې سوی 13م بدلون دی بیرته واخیستل شي.
دوی اصلسم ترمیم هم ختمول غواړي، وفاقي نظام ختمول غواړي، جمهوري نظام ختمول غواړي. تو چونکه دوی صرف پارلمان کې اکثریت نشته خصوصا سینیټ کې، نو په دې وجه باندې دوی په نورو لارو باندې راځي چې آئین کې ګوتې وي او کراچۍ باندې قبضه کول شي. دا د دې یو قسم ته ده په پیپلز پارټي باندې دباو مچوي چې کوم فضا نظام خرابوي.
د سیاسي چارو پوه او پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای د تنش کاری چې تحریک انصاف دی د اطلسم ترمیم ختمولو هڅه وکړي. د ویل د کراچۍ مسله لدی کبل راپورته سوی دی چې هلته په مالی او انتظامی چارو کې د نور پاکستان پرتلا ډیره ګډوډی ده.
پیپل پارٹی کے کم سن کی حکومت کی دی چې کرپشن کے کم دے او رشوت خوری او فنڈز کے چکم بغا دے غبن دے غبن زیاد دے ملج باقی پاکستان کے مشتا دے دازم مدما چکم سن کے دن سبا دا بدزامی روان دا دا تیر زیاتا یو حد نہ پار شو کرا چا کا تاسو قتل دوم راغے کہ اس غی سادا قبضت نہیں سے چلا غزر گن دو مچت کی او فل حال حکومت خدا دا کرے جے کلا چے بہترے دا پارا یو کمیٹی جوڑا کرے دا دا کمیٹی اس سفارشات اگے بے دوار کی چاہے بس سفارشات
د افراسیاب خټک په وینا په اوسنی آئین کې ګوتی وهل او یا اطلسم ترمیم ختمول به د پاکستان بنیاد ته زیان ورسوي.
دا ډیر تاوان رسوي ځکه چې پاکستان چې دی دا نوی ملک دی او دا په دې بنیاد باندې جوړ دی چې دا وفاقي جمهوری مملکت وي چې دلته کې آباد سودې قومیتونه او خلک چې دي هغوی شناخت هغوی وسایلو باندې خپل اختیار دا پرته حاصل وي. کدا آئین لمنځ ځي یا دا آئین څوک سرغړونه کوي د پاکستان بنیاد نه سرغړونه کوي دا خو نه پاکستان وجود باره کې به سوالونه پیدا کړي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د سپتمبر پر 12مه په یو خبري غونډه کې وویل چې وفاقي حکومت په دې اړه فکر کوي چې د کراچۍ انتظامی چارې له صوبایي حکومت څخه واخلي. نموړي دا هم ویلي چې کراچۍ وفاقي حکومت داسې ګام اخلي او صوبې مخالفت کوي نو به دوی سپریم کورټ ته ځي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي د سپتمبر پر 12مه د پارلمان غونډې ته په وینا کې که څه هم د 13م ترمیم یادونه ونه کړه خو یې ویل چې دوی په خوا هم د ملک د آئین احترام کړی دی او بیا به یې هم کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال لړیو ته غوږستې اوریدونکو په وروستۍ نیمه کې اهم ستاسو لپاره 219 خبرونه لرو، روښانه مستقبل او د مشال ترانه لاندې بحث.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تو گوگی استیو ردن کو لسنی می بجی شیوی و مجید بابر ہم سٹوڈیو تراغلی نو رازی چلی اوگی دا خبرون لنڈی زورو
سوره دی پس له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د سولې خبرې ختمی کړې دي، یادې وسلوالې ډلې د قطر د دفتر مرکچیان روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلي. د خیبر پختونخوا د بونیر نه په صوبایي اسمبلۍ کې غړی سردار حسین بابک وایي چې په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي. تېره ورځ مشال لیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وویل چې وسلوال خلکو ته دړکې ورکوي او قلنګونه راغونډوي. یو غیر دولتی ادارہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان وایي چې سعودي عرب هغه هیواد دی چېرته چې د ټولو زیات پاکستانی وګړو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د تیر زیات پر د پنجاب صوبې د چیچاوت سیمې یو کس محمد عمران ته د جدي ښار په شومیسي زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. د قبایلي ضلعو خاصدارو لوی ځواکونو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ نه منظور شوی هغه قانوني بل مسترد کړی چې له مخې دوی ته د یو ځانګړي ځواک درجه ورکړې ده. خیبر قبیلی دل کې د پولیو پر ضد د کمپاین خزینه کارکونکي وایي د تیرو 300 میاشتونه ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې. په یاد دل کې د 300 نه زیاتې خزینه کارکونکي د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین سره کار کوي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ پس له هغې مننه کړې چې د دغه هیواد لپاره د پوځي مرستو په مت کې د 250 میلیونو ډالرو ورکولو منظوري ورکړې. دا مرستې د جاج اخیستو لپاره سپینې ماڼۍ ایسارې کړې وې. د پراګ ښار د ضلعي اسمبلۍ غړو رایه ورکړې چې د دوی د سیمې نه دي د شوروي دورې د جنګي مارشل ایوان کونیو مجسمه لرې کړل شي. د ضلعي اسمبلۍ دغه پرېکړې د چک ریپبلک او روس ترمنځ دا سفارتي کړکېچ رامنځته کړی.
دا مجید بابا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې نمای کې دوا اونیزی خبرونې لرو، ادبی خبرونه د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزی خبرونې ته. اوریدونکو، په خبر پښتونخوا کې د فیشني جامو کاروبار ډیر زیات شوی. دا چې د فیشن ډیزاینینګ زده کړې او کاروبار څنګه کېدی شي او په دې کې نوې کول څنګه ځان ته مستقبل جوړولی شي، د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې هم پر دې موضوع خبرې شوې دي. کوربه منور شاه دی. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه کول کوي. پوهان وای په 20مه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سختې مقابلې نه تیریږي. خو بل خوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پېښې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یو د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د خزو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به په خوا زیاتره د خزو په جامو کې د فیشن ذکر مخې ته راته، خو اوس د لکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوی او هم له دې وجه د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځېدلی دی. د دې هفته په روښانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکوو. محمد علي چې په پېښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوي.
ما ماستر کړی دی سوشالوجي کې انجینری سټڈی کې. مچبن خلکو د شوق ما د آرت طرف ته ډېر زیات شوق او ډراینګ طرف ته د ما کلر کمبینیشن او پکچر د دې کې ما ډېر زیات شوق او کی پی کې او مطلب موږ کې مسله دا و 10 ایئرز بیک 15 ایئرز بیک چې میٹرک میں پس بار پیرنٹس کا دادا آپ پتہ نہ اپن کیریئر سوچ الگ کی مدد ماں سر سوچ ماں کا کیریئر پتہ نہ ہوا ماں بیا ایس ایس سی یو کو اگر ماں گریجویشن اور ماسٹر یو کو زما شوق چې آرټ طرف ته نو هغه سره سره چې بیا او فیملی د پته د پښتانه کې چې د دمرا انکرېجمنټ نه وي دې سي طرف ته راتلو تا نه فیملی دا څنګه انکرېج کوي او نه اټ انکرېج کوي.
نو مولا زیاتوی چې د کورنۍ په خوخه یې نور تعلیم هم جاری ساتلی وو او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسله ته هم دوام ورکړی وو.
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول پلی کړی کمبینیشن کورونو کې چې څومره فیملی کې به مطلب ډیزاینینګ وو کپڑو والا شو ودونه شو هغه کې هر سبا هغه ما کول خو چې رورو فیملی والا پوهېږي چې دا خو ښه هغه دې نو بیا رورو زه اسٹیبلشمنٹ طرف کرانا بیا جیسے چلو جمع جاب شروع کو مطلب جمع کوالیفیکیشن ایجوکیشن میں جمع جاب شروع ہو بیا ماتا فیملی اجازت رہا کچھ ہاں اس کا سوکل شاید باندھے رکھ پل فیشن فیشن جتن جمع رہا شوق ہو فیشن ڈیزائن طرف سے نہ رہی تو اس تو کولیشن نو بیا ما چې ما پاکټ منی وا هغه نه به ما سٹارټ کو فابریک په میاغه څو مختلف اور بیا ټیلر سره به نه سیدل او هغه سره ډیزاین جوړول
دا چې په کاروباري ساته یې اسه ډول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو. محمد علي ویل چې په پیښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپلو نوي ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانې وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو.
بیا موږ چې پراپر ډیزاینینګ طرف ته رالو چې فیشن شو چې کله اناؤنس کولو نو هغه تاسو پورا سکیچز جوړوي چې کله تاسو چې تھیم وي سمر کلیکشن وي ونٹر کلیکشن وي آٹم وي اسپرنگ وي نو د پاره باقاعده به تاسو یو ډیزاینر چې بل ډیزاینر نه مختلف تاسو ساتي هغه تاسو کټس وي او کلر کمبینیشن سلیکشن ځکه چې ډیزاینر ډېر زیات چې ماشاء الله اس کو ایجوکیشن لیول والے دمرا لوئے لوئے انسٹیٹیوٹ شروع شو فیشن ڈیزائننگ والا پشاور کے دے لاہور کے دے گٹ پی ایف ڈی سی دے اور کراچی کے دے پشاور کے ہم اس شروع شو کے کہ ہم سے کم انکان جی لگے ڈیزائننگ گئی آگے کے ہم دیر خل کو 10 ایئرز نہ دا شروع شو دے اور دیر بیچ نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دے اور خپل بزنس جانتے ڈیزائننگ فیشن ڈیزائننگ کے.
نوموړی وای د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخکې تللی شي.
ډیزاینینګ طرف ته دا کار چې مخکې به کی پی کی پېښور د پښتون معاشره نو دلته به ډېرو خلکو نارینه چې دي هغه دومره ایکسپریمنټ نه کوي خو جامو سره بس سمپل شلوار کمیز دي او دیټس اټ. فیمیل طرف ته دا و چې مخکې به فیمیل صرف بدونو کې به هغه ڈیزائن بکول ہوتی بھائی منگو بتا جامع چاہیے بتا جامع بچو رو 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 چیزیں کا چینل میڈیا کے دباس شو کیبل شو نو ہر کور کی اویئرنیس رہا ہو فیشن جی ہر کور کے دن نلا اس کا ایجوکیٹڈ جنہیں بھی ان ایجوکیٹڈ جنہیں بھی دے مطلب آگے کوئی بھی فیشن باندھے جنہیں سب کم فیشن چلی لے کے آگے ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن کے بھی کراچی نہ کراچی کی فیشن اسٹارٹ سی then Lahore and then Peshawar aage ke 1 to 2 months lagi do mahine usko foreign tak se pata lagi ki Karachi kise chali Lahore kise chali Peshawar kise chali education level der high show.
محمد علي زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او پکې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېری ښه موقع موجود دي په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ڈیزائن کے فزیکل یگ جنریشن کے فزیکل ہے نا کہ آگے ڈی اے خان دے سواد دے بٹر ہینڈی کرافٹ دی دیر زیاد امیزنگ اور دیر کھلی دی اور آگے دیر ڈیمانڈ دے باہر اور اکثر باہر نقل کرازی در طرح دستکاری والا مطلب سواد کے دیر NGOs کار کے لیے جا دی چکم داخل اگزام تک نہیں نہیں اور آگے نا بلے کو پیسوں والا کار ورکے منتب کار دی چکم ڈیزائنرز اس شروع کی بھی کے پی کے نچے ایجوکیٹ شیوی دی دی بکار دی ڈی اے خان اور چکم رورل ایریاز دی التغرشی اور چکم ہنرمندان دی آگے ان سپورٹ کی آگے وہ بیک اپ اوشی آگے تب کھلے ہر طرح الگ ملاؤ شی مطلب مغل کے سینٹرل اسکول آف ایگزیبیشن شروع کو آگے لکار ورکو شروع کو.
محمد علي نه مپختلي کوم ځوانان چې فیشن ډیزاینینګ ته ورتلل غواړي غوي ته څه پکار دي؟
نو فرست اف ال هغه ته دا پکار دي چې پنه کوتا چې کم فیل کې شوق دي. شوق ډیر ضروری دی که تاسو شوق نه وي نو تاسو په یو فیل کې هم مخکې نه شئ تللی. تاسو په ځان پوه شئ چې دا کار مونږ کول دي نو بیا هغه خپل پیرنټ سره خپل مطلب تپوس سره هر څه ځکه چې مونږ معاشره کې مونږ ارننګ هم ډېر ضروري دی. کیریئر صرف ایجوکیشن باندې نه وي، تاسو به ارننګ هم پکار دی چې مطلب ګټه وي پکې، که نه داسې کار تاسو اوکے زه وایم چې هغې بس په دې په ځان شعور دومره په ځان پوه شي چې هغې کوم فیلډ تلل غواړي، هغې د پاره ایجوکیشن هم شته. خدا نه دی په دې ختم را تاسو خپل نور ایجوکیشن پوره کړئ. ما هم چې فیشن ډیزاینینګ کې تعلیم نه دی اخیستی، خو ما بچپن نه شوق و، ما ته پته وه چې څه کول دي چې نه دي کول، ما چې خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړو خپل جاب شروع کړو. خو ایټ ایئرز نه اوس چې زه کله اسټابلش شوم ماشاء الله اوس سلبریټیز دي زما ډېر کلاینټس دي. خو چې داسې شوق وي یو طرف نه او یو طرف تاسو بیا تاسو مخکې تللی شئ.
تاسو د فیشن ډیزاینر محمد علي خبري واوریدئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو او نور معلومات هم درکوو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې درته داونه د فیشن ډیزاینینګ په هکله معلومات درکو، چې پکې به ووره کوم ځوانان چې د آرټ او ډیزاین سره شوق لري هغه په دې کاروبار کې ډیر مخکې تللی شي. دا به هم ووره چې په خیبر پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ لپاره څومره امکانات دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فائزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یا چیمبر اف کامرس غړي هم ده، د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته ویل.
زه فرست ایئر کوم، زما ډیر سر وادو شو، زما فادر په آرمی کې او نوای وخت موږ پنجاب سایډ کې پوسټینګ وو. بیا سلته راغم نو ما بس خپل سټڈی کنټینیو کړ، خپل سبق واده نه پس ته بیا ما ایم بی او کا فائنانس کې آی ایم ایس نام بینک کې جاب کړو. خو بس دادا چې بیا په خبر کې لکه بینکینګ جاب زه چې وادو هم بیا سهار نه 9 to 5 ټایمینګ زی تاسو واپس چې راځي نو اوور ډیر لیټ شي کنه خزو د پاره، نو بس بیا ما کول غوستل نو بیا ما خپل چونکہ ما آلریڈی ڈریسز ما امی به کول آئی بدمرا کمرشلی نہ کول خپل خلق پہ جنگلی خلقو کے بے کولو ما اگے سرا لگا دا جامع آئی بے اسلام آباد کی کول پہ خبر کی چونکہ ڈیمانڈ ہو نو ما رو رو خپل فرینڈز نہ سٹارٹ ہو کو فرینڈز فیملی نہ نو آئی پہ لگا جامع وغیرہ ڈیزائن کول دسے بیا اگے ز انکریج کما اور مالک بیا 2007 کے ما بیا خپل فرسٹ ایگزیبیشن کو
نوموړی وای د خپل لاس د جوړو شوو جامو اولنی نمایش نه پاس ورته ډیره حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیره ستاینه وکړه.
کپڑے و مخ کې لګه ټول به انکریج کول ټول به خوخې دی کنه لګه خولي دی لګه دل دیو نه وشه بم بوچا بنا چلی پنجاب سایډ نه راتلو جوړه دو بنو لګ ډیفرنٹ فرق بو کنه دونه به خولي وو نو هغه دی وجنا بیا لکا اوس هم زما کار ټول عمل ته جوړیږي عمل ته نه جوړو مولکا بیا دلتا اورډرز اخلم یا خرسوما دی خزو جامو کارونو کې او ګندلو کې دغی زی کاریګر ډیر زیات تکړه دي. قیمت کې څه فرق نشته، قیمت یوم رده خو هغه ډیر تکړه کاریګر دی یو خو او هغه زیات کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لک پویا دغی زیات وی پدی سیزن کے ددی زی کاریگر دسے دمرا زیات لک ډیر کم دے نو چ ډیر کم وی نو بیا مقابله نه وی نو بیا اگئی لک تاس ته دمرا کار خن در گئی.
فائزہ عادل وای تمکی گی چ پ پختونخوا کے بہ ہم اس تکڑا کاریگر سیوا شی نو مولین مو پختل چ د واده شوی خزی لپارا کاروبار کول گران نه وی
چ او گران کو وی او بس چ بندہ ہمت کئی نو اوشی لگا اگئی تا سن منی کئی خو ظاہر ادا تا سبان ذمہ داری کو وی زما کور کے سما خواخ نہ وار دگی ڈچ چھو او سکھ زنا و زمونگا کور کے ظاہر دک نوکران ویم نو اگا ذمہ داری کھٹو لوا پما باندے شکر دے شاید بندہ ورکوٹ ایج کے پویم نشی اگا ہمت دیر وی نو بندہ ڈیر کارو نو کلا چ مات لگی چ سنگ زما بچی دم دی عمر کی دی چ ائی تا لگلوئی دی او لگا توجہ زما پکا رہی دغی امتحان نه دی لکا دسی ستچ بورډ ایگزامز وی نو زبیا خپل کار کم کم.
فائز عادل وای چې د دوی جوړې شوې جامې یو څه ګران وی خو د اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزان وی او په اخترونو او ودونو کې خلک ډېر خوښوي.
دا دا گرانی دا خو خزی بس دا جامو شوکین وی لگا جامی وغیرہ اخلی لگا زونگا اگا دا سدے چے ودو نئی زما خو ودونو والے جامی زیادہ تر اور چے کم عام جامی وی اگا اخترون رزکی دا صرف جوڑوم چے دا اگا تا خدا نویم چے اگا بلکل با دیر ارزانی وی خو لگا دا دا چے بس خو قسم جامی وی اور اخلی خلق
دا چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شعبه کې ځوانانو لپاره د روزګار څومره امکانات دي. فایزه عادل وای
ډیر د دې چې کوم مارکیټ دی د پېښور دیزی آی کې ډیر زیات گنجائش دی ځکه د دیزی خلک زی او اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سیزونه روډی نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډیر زیات دی چې دلته سم ناکامه کیږي نه لکه چې خشې وی نو خلق د دیزی شوکین دی خزې د جامو د کالو.
فایزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي. وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېرې موقع دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221 2 4 1 2 1. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
حضرت کو مشال لړیو ته وګه سیتا سی روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واره دا اوس هم لجمن سره سم واره سیدل د بلې اونې ز خبرونه باختر استوري د ادبی او کلتوري خبرونه ستاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې پګړو ته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د منظم او سیستماتیکو فرهنګي فعالیتونو په اړتیا رپورت ولرو. بیا بل لیکوال او کرکتونکي امر الله امید سره د هغه په ونري نصر د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د پکول په کلتوري ارزښت هم رپورت ولرو. لومړی رپورت درازو. د افغانستان د خوست ولایت فرهنګیان او لیکوال وایي چې په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه منظم او دایمي نه دي. د دوی په خبره په خوست کې د کلتوري بډاینې لپاره ښه بشري او مادي ظرفیتونه شته خو اغېزمنه ګټه ترې نه ده اخیستل شوې. دوی له افغان دولت او غیر دولتي موسسو څخه غوښتنه کوي چې په خوست کې د فرهنګ د بنسټیز پرمختګ لپاره امکانات برابر کړي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې راکوي.
شاعر او لیکوال فرید الرحمن قربان مشال رادیو ته وایي چې منظم فرهنګي ناستې او پروګرامونه د فرهنګ په بډاینه کې مهم رول لري.
د فرهنګ او ادب په بډاینه کې د ادبی ناستو ادبی پروګرامونو مثلا ادبی مطبوعاتو ډیره اړتیا ده او د دې په پرمختګ کې هغه ډیر مهم رول لري. خو له بده بخته زموږ دغه ادبی ناستې ادبی کړنې چې دا ډیرې سیستماتیک نه دي، دا موقتی وي. مثلا یو څو ځوانان یو مدني ټولنه راپورته شي او غونډه جوړه کړي هغه ډیره بیا پایېږي نه. غوښتنه اوس دا ده چې دولت د دې لپاره چوکاټ جوړ کړي، هم د مدني ټولنې هم هغه څوک چې په ادبیاتو کې کار کوي دولت سره د همغږي وکړي تر څو زموږ دغه ادبي پروګرامونه مسلسل او تلپاتې شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي چې دلته پرختیا هم فرهنګي فعالیتونه منظم او سیستماتیک نه دي، بلکې تر ډېرې بڼه پروژوي غوندې وي.
په خوست کې رښتیا هم فرهنګي ناستې ډېر کله لنډمهاله وي، ځکه دلته کوم بنیادي کار
چې دا هغه د فرهنګي مجلسو لپاره نه دی شوی، دا باید یا دولت یا داسې د دولت تر سیوري لاندې داسې انجمنونه ایجاد شي چې هغه په سیستماتیک ډول کار وکړي، نه په مقطعي ډول. دلته اکثره وخت د کارونه پروژوي ښکاري. موږ وینو چې یوه ډېره کوچنۍ ډله راټوله شي، د یوه لنډ هدف لپاره یو فرهنګي کار شروع کوي، بیا یې پرېږدي.
د پوهنتون یو بل استاد حضرت الله ارغوان هم د فرهنګ لپاره پر منظم، منسجم او اغېزمن کار ټینګار کوي.
لکه د ژوند نورې برخې څومره مهمې دي، فرهنګ هم دغسې کار ته اړتیا لري. نو دولت ته پکار ده چې د فرهنګ هر اړخیز خدمت وکړي، څومره چې د دوی مسؤلیت دی. دغه راز دغه ښکېل اقشار چې دي، یا مثلا څوک چې ځان فرهنګي بولي، یا فرهنګ پال دی، یا فرهنګ پوه دی، هغوی هم باید خپله خپله برخه مسؤلیت ادا کړي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې دغه مبارزه چې کېږي د فرهنګ د بډاینې په خاطر کېږي، دا باید سیستماتیک او منظم او منسجم واوسي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد بیا په دې نظر دی چې د فرهنګ لپاره د بهرنیو مؤسساتو پر ځای خپل داخلي بنسټونه او افغان حکومت د ډیر کارو کې.
دلته موږ ډېر غښتلي فرهنګیان لرو، خو اما د دې سپورټ حمایه نشته. بنا ان اطلاعات و کلتور وزارت اړوند ریاستونه په ولایاتو کې دا باید فعال راشي، او د دې لپاره زموږ فرهنګیان خارجي مؤسساتو او یا خارجي ډونرانو ته لاسنیونې پاتې نشي، او دغې نه غوښتنه ونه کړي تر څو زموږ اصلي کلتور په اصلي شکل د دولت په چوکاټ کې، د اطلاعات و کلتور وزارت په چوکاټ کې مخ په وده لاړ شي.
شاعر او فرهنګپال ولیمت خان خادم وویل فرهنګي ادارې دلاری چې د افغاني اصل کلتور د غړیدا او بډاینې لپاره کار وکړي.
کار دا چې دوی په سیمه کې په منطقه کې شته فرهنګان راغونډ کړي، را جمع کړي، او امکانات زمینه ورته برابر کړي تر څو د اصل فرهنګ د ودې لپاره دوی مشترک کار وکړي، ګډه کار وکړي. ضروری دا ده چې نه یوازې فرهنګي رښتونه هغه څوک چې په فرهنګي برخه کې لوبيږي کار کوي، هغوی هم مکلفیت لري، مسؤلیت لري تر څو د خپل فرهنګ د بډاینې لپاره کار وکړي.
کله هم په خوست کې ګڼې علمي او کلتوري ټولنې فعالیتونه لري، خو تون کې بده اندی چې کارونه په هغه اندازه غزمن او محسوس ندی چې ارتیا ورته لیدل کیږي. دوی وړاندیز کوي چې د نورو چارو په شان دي د فرهنګ بډاینې لپاره هم اساسي کار وشي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې او د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د فرهنګ او هنر امیر امر الله امید چې د تیرو 28 کلونو رئیس نصر لیکي، تر دې دمه یې 14 عنوانه کتابونه لیکلي چې زیاته برخه یې خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د ده په هنري نصر د مرکې لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم.
امید صاحب، اکثر وخت دا خبره کېږي چې په پښتو کې نصر ته کار کم شوی دی او شعر ته ډیر شوی دی، خو زما د نظر چې ستاسو کوم نصری کتابونه تیر شوی دي تقریبا 212 تر رسیدي، چې په دکی ټولنیز کتابونه هم شته، تنظیمونه هم شته، سفرنامه هم شته، او انتقادي مقالو مجموعه هم پکې شته دي. کدا راته وایي چې دغه سو عنوان 212 عنوان کتابونه چې تاسو لیکلي، ستاسو په کومه برخه باندې ډیر زلو بس کی چې کله کله دې داسې زړه کې رایا چې ولا دغه کتاب ماته تر نورو ډیر زیات ارزښت لري؟
تاسو ته معلومه ده چې لکه څنګه چې شاعران دا خبره کوي چې شعر داسې وي لکه د شاعر اولاد، همدغسې نثر هم همدغسې دی. هغه څه چې فکر تولید کی نو د لیکوال لپاره هغه ډېرې ارزښتمنې کرښې دي، ډېرې ارزښتمن تورې دي. زه به په دې کې داسې فرق خو نه شم کړی، خو زما اکثره هغه خپل اثر مې ډېر خوښ دي چې هغه زما ژبه پکې هلته هنري کارېدلې وي، دغه د طنز برخه او د ناول برخه او د لنډې کیسو برخه ما لپاره تر نورو ډېره په زړه پورې ده.
د لنډې کیسو خو بیا موضوعات جدا جدا وي، دغه ناول باندې به لږې خبرې وکړو. ستاسو ناول په کومو موضوع باندې سرخي؟
زما ناول خو یو داسې سیاسي رنګ لر ترخي خاطرې وي، هغه خیالي د روسانو راتګ انځور شوی، او بیا د هغوی په جبهاتو کې جنگ او د مجاهدینو مقاومت او بیا د جهاد تلوالو بیا د روسانو شکست د ټول موضوع محتوا د دې ناول بیلابیلو برخو همدا و چې روسانو څنګه په افغانستان تجاوز وکړ، بدلته څنګه مات شو، افغانانو څنګه میړانه وکړه او څنګه د خپلې خاورې نه په وتو مجبور کړل.
د دې منځپانګې تر شا به بیا تاسو یو ارمان هم لرلو چې یو آزاد او خپلواک افغانستان به ولرو کنه؟
بله بله.
دغه ارمان مو پوره شو؟
نه متاسفانه دا ارمان خو نه دی پوره شوی. هغه فکر چې موږ سره و، هغه ارزو چې موږ سره و، چې روسان به ماتېږي، وی بدلته نظام وي، وی بدلته حکومت وي، متاسفانه د تورو جګړو او بدبختیو هغه افغانستان اوضاع په بل حالت بدله کړه، ټولې ناهیلي کړو. هغه څه چې زمونږ ارزو وه متاسفانه هغه ترسره نه شو.
او د دویم ناول ستاسو په کومه موضوع سرخی؟
دویم ناول زما ستوري کیسه کوي. ناول دی چې د یوې مجبوري جلۍ مجبوریت ښایي چې په ټولنه کې مثلاً دغه ارمانونو سره رالویږي، لویږي، هغه د خپل راتلونکي لپاره کوشش کوي چې خپل د ژوند انتخاب ولري، د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، د انتخاب ازادي ولري، مګر کورنۍ محدودیتونه او بلا مشکلات د هغې مخې ته دیوال کېږي او بالاخره هغه ارمان چې هغه باید وصال ورځ لیدلی وی هغه په ناهیلۍ باندې بدلېږي. نو په دې کې ټول د یو پیغلې کورنۍ ژوند انځور شوی دی چې ولې د هغو حقوقونه چې هغه خدای ورکړی دي، هغه اسلام ورکړی دي، هغه نړیوالو قوانینو ورکړی دي، دا محرومه ده، هغه ته غږ نه شي پورته کولی چې د ژوند ملګری څوک وي او څنګه یې وټاکي.
امید صاحب دغلته په دې کتابونو کې د ټولنیز ارزښتونو په نوم کتاب مخته پروت دی، په دې کې مو سره ټول کړي
ټولنیز ارزښتونه زموږ ستاسو د ملی او پښتني ارزښتونو څخه پرده پورته کوي او په همدې باندې بس کوي، لکه مثلا د جرګې ارزښت دی، مثلا د مرکې ارزښت دی، د میلمه پالنې ارزښت دی، د پښتونوالۍ ارزښت دی، د غیرت ارزښت دی، د حیا ارزښت دی او داسې نور. په دې باندې بحث شوی دی، په دې باندې خبرې شوی دي. هغه څه چې موږ تاسې په پښتونوالۍ کې لرو هغه تر ډېره ټول راخیستل شوي دي او محتوا یې د همدې نه حکایت کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې خولۍ، پګړۍ، واسکټ او سادر د پښتنو نارینه او سنگار توکي دي، دغه شانې پکول هم کلتوري ارزښت دی. سوګي د سنگار او سوګي د کلتور برخه ګڼي. د پیښور له چترالی بازار او د کونړ له اسدآباد نه وروسته اوس په ننګرهار کې هم پکولونه جوړیږي او ګنډون کې وایي چې ښه بازاري موندلې هم دی. نور تفصیل په رپورټ کې. په افغانستان کې د هرې سیمې ځانګړي پکولونه وي چې مشهورې د نورستان، کونړ، خوست او ننګرهار دي چې هر یو یې ځان ته جوړښت او ښایست لري. په ننګرهار کې پکول ګنډون کې ګلفراز وایي بازار یې د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی او اخیستونکي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
بازار ښه دی، شکر دی، ګزاره کېږي، الحمدلله. مخکېنۍ نسبت باندې اوس مال پکول ډېر زیات وځي او ټول افغانان یې پسرې د افغانستان د خلکو جامه ده، بس خلک یې خوښي ډېر زیات.
د کونړ څخ ډېر مشهور دی، همدا د کونړ څخ موږ هم په جلبات کې جوړو او عموماً افغانستان کې دا ډېر چلی او ورسره بل کوم ډیزاین چې دی هغه د خوستي ورته وایي چې دا د خوست خلک استعمالوي، هغه دلته څوک ډېر نه استعمالوي خو یو نیم کس استعمالوي.
دی وایي چې په کولونه یې د هېواد تر څنګ په اروپایي هېوادونو کې هم بازار پیدا کړی، خو لا تر اوسه یې ټوکر او نور خام مواد له پاکستان څخه واردېږي چې دوی په دې برخه کې د حکومت پاملرنه غواړي. بل لور ته یو شمیر ننګرهار میشتي بیا وایي پکول، واسکټ او سادر د پښتنو کلتور هم دی چې کوچنیان، لویان، عادي او مخور وګړي هم په سر کوي. دوی په ځوانانو هم غږ کوي چې د خپل پښتني کلتور د غني کېدو لپاره د پکول په سرول عام کړي. سوتنه ننګرهار میشتي وایي
ډیر وخت کېږي پلرونه د نیکونو د وخت نه موږ پکول په سرول، دا زموږ انانات دي، دستور دي، کلتور هم دی. دا پکول مونږ ته سره
په خو بدل شو چې دا به خاص مشرانو په سرول،
او دا کپڑے او دا وڑے چلا دا بد پاکستان نہ راتلا او نورستان او پکولڑ کے بزنی خلق کو خپلم دا جوڑا ولا زکال تے مالداری ڈی رزیت او او خلق دے ڈیر زیت شوق والا خلق کو
تقریبا شل شو خلاندی باندی دستی کلونا وقت بکی گی چی ام دا پکول زا پس راوما بس کدا نوی بس زن سڑی تا بعد احساس کری سی
پکول پا افغانستان کی تاریخی مخی نلری چی و سی زنی زوانان دا سنگار مشرانی دا کلتوری ارزخت او زنی نوری دا ورپاتی شیوی میراس پتوگا پس راوی دا مشال راڈیو دا ادبی و کلتوری خپرونو گرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خار او آباد وسي
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې یاد روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو سګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز